آزادی رادیویی مجله.
عزتمن اوریدونکو سلامونه می و منی و مانیم رادیویی مجله وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې د لوګری موسیقي اوسنی وضعیت په اړه معلومات اوري.
اوس په لوګر کې مشهور سندرغاړی سیدی ماروجان لوګری دی، مامو جان دی، زه په خپله احمدشاه لوګری یم.
خو مخکنی ډولونه چې وغه رسمي ډیر نرم و او هغه لاسپیکر نه بغیر هم ډیر غږ ویستو.
لالپور امیرزی د خپلو ادبي فعالیتونو په باره کې غږیږي.
او د دې تر څنګ ځینې مقالې لیکم او لنډې کیسې هم، او یوازې یو ناول لرم.
لنډې کایت او نور مطالب هم لرو. خو په سر کې نجیبه زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
تیره شنبه د ننګرهار پوهنتون رئیس مشهور محقق زلمی هیوادمل او د لوړ زده کړو سلاکار محمد قسیم جمندر ته د دغه پوهنتون له لوري مډالونه ورکړل. ښاغلی عنایت د ښاغلی هیوادمل هڅې د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د ودانۍ د جوړولو او په دغه پوهنځي کې د هندي ژبې د ډیپارټمنټ په تاسیس کې وستایلې. د اطلاعات او کلتور وزیر د رسنیو لاري د نشې توکو پر زیانونو د عامه پوهاوی او د هغوله کارولو څخه د ډډه کولو په خاطر ټینګار وکړ. د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی د نشې توکو پر خلاف د مبارزې د چارو له وزیر سلامت عظیمی سره په کتنه کې د رسنیو لاري د نشې توکو پر زیانونو د خلکو د پوهاوی په خاطر د اطلاعات او فرهنګ وزارت چمتووالی وشود. په دې کتنه کې له نشې توکو سره د مبارزې د چارو وزیر څرګنده کړه چې د هیواد په کچه شاوخوا 3.5 میلیون تنه چې زیاتره ځوانان دي نشه یي توکي کاروي. میرمن عظیمی زیاته کړه اوس د هیواد په کچه د درملنې 108 مرکزونه شته چې په یو وخت کې د 40,000 تنو د درملنې ظرفیت لري. د غرض په دې کتنه کې د نشه یي توکو پر خلاف د مبارزې د چارو وزیر د رسنیو او تمثیلي هنرونو لالارې د نشه یي توکو په زیانونو د خلکو د پوهاوي او د لازم تو تبلیغات په خاطر د اطلاعات او فرهنګ وزارت د همکاري غوښتنه وکړه. تیره یک شنبه د کتاب لوستلو اونۍ د هلمند د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا ولمنځل سو. د هلمند د اطلاعات او کلتور رئیس علي شاه مظلومیار په وینا دا مهال د هلمند په دولتي کتابتون کې 4,500 بیلابیل اسلامي ادبي کلتوري سیاسي او ټولنیز کتابونه موجود دي، او له دې لمانځنې هدف د ځای ځوانانو مطالعې ته هڅول دي.
د ننګرهار تیاتر ټولنې د یو شمیر ښوونځیو زده کوونکي د ډرامې لیکنې او تمثیل برخه کې روزلې دي. نور معلومات زموږ همکار باز محمد عابد راکوي.
د تیرو اتو میاشتو راهیسې د ننګرهار تیاتر ټولنې د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ په مالی مرسته د ننګرهار په یو شمیر ښوونځیو او مدرسو کې زده کوونکو ته د ښوونیزو ورکشاپونو له لارې د سټیج ډرامې، د سکریپټ لیکنې او تمثیل برخه کې د عملي زده کړو پروګرام پیل کړی و چې د تیرې یکشنبې په ورځ د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د غونډو په تالار کې هغو زده کوونکو ته د پوهنې ریاست د چارواکو په وړاندې د فراغت سندونه ورکړل چې د سټیج ډرامې د پن په اړه یې زده کړې ترلاسه کړې وي. د ننګرهار د تیاتر ټولنې مرستیال او د یادو ښوونیزو ورکشاپونو ټرینر سید کریم ژوندون په دې اړه وویل.
په دې پروسه کې مونږ اته مدارس او اته ښوونځیو شاګردان چې لس د مدرسې نه لس د ښوونځي نه په هر ورکشاپ کې مونږ یو ځای کول، او بیا هم درې ورځنی ورکشاپ ورکولو د سکریپټ لیکنې په اړه، یعنی ډرامه لیکنه چې څنګه وکولی شي چې یو موضوع ده یا دینی موضوع ده یا زمونږ حقوقي موضوع. ډېر مشکلات لرو مونږ په ټولنه کې چې د هر مشکل په اړه باید خپلې نمایشنامې ولرو، خپلې ډرامې ولرو، لیکوالان ولرو، کم از کم په دیني علما باید د ډرامې د لارې کوخي نو ماشومان او ښځو سپینګیرو په هر چا باندې ډېر زیات تاثیر کوي.
د ننګرهار د پوهنې ریاست مرستیال مولوي ملکیار شګیوال د تیاتر ټولنې نه مننه وکړه چې د ښوونځیو او مدرسو شاګردانې د سټیج ډرامې په برخه کې روزلي، خو تمه څرګندوي چې داسې ډرامې جوړې کړی شي چې ملي او اسلامي ارزښتونه پکې خوندي وي.
تیاتر د ادارې نه ډیره زیاته مننه کوم چې د معرف خونځي او مدارسو ته دی مخه وکړه چې د مدارسو او د خونځي او د شاګردانو ظرفیت لړونې د پاره کار وکړه. تمثیلي پارچونه لکه نن چې د مدارسو شاګردان هم الحمدلله دې طرف ته دوی راکش کړي دي او دې ته دا زمینه برابره کړې ده چې په دغه برخه کې کومک وکړي د خپلې ټولنې د اصلاح په خاطر باندې د اسلام مبارک دین د ارشاداتو په خوا کې مخ وړاندې باندې لاړ شو، نو دا به ډېره زیاته مؤثره وي، ځکه زموږ ټولنه یو اسلامي ټولنه ده او د اسلام په چوکاټ کې چې دا په ژوندۍ بڼه باندې دغه شیان ورته ور وړاندې شي یقینا هغه ډېر زیات تاثیر لري.
دا چې د ننګرهار تیاتر ټولنه څنګه وتوانېده چې د مدرسو شاګردان هنر ته جلب کړي، دا پختنه سید کریم ژوندون دا رنګ ځوابوي.
تاسو یقین وکړئ چې د خونځیو نه زیات خراغلاس په یا لټنډه مونږ ته مدارس او علماو ویلي دي او هغوی مونږ سره دا ومنله او هغوی مونږ ته شاګردان راکړه، استادان راغله ورسره، د شاګردانو سره او دلته مونږ سره په دې درې ورځني ورکشاپونو کې برخه واخیسته. هر ورکشاپ په آخر کې بیا یو نمایشنامه مونږ جوړول، هغوی به پخپل لیکله شاګردانو په شریکه، نو هغه نمایشنامې اکثریت چې وي د تعلیم په اړه وي، بیا ځینې د سولې په اړه وي.
د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وایي که د ښوونځیو او مدرسو د زده کوونکو ذهنونه د هنر په رنګ ورنګولی شي، په ټولنه به مثبت اغېز پرې باسي.
کومې ډرامې چې دوی دلته وړاندې کړې وه، دغه ځوانان چې دوی په کومه برخه کې روزلي وو، موږ په دې متيقین شو چې هېوادوالو کې د کار او د عمل او د زحمت او د وطن پالنې روح راپارونې یو نوی ساده په معرف کې پوکړل. هغه په دې معنی چې معرف کې خو مشکله کم مضامین لوستل کېږي او په سلوک کې کم بدلون خاص نه مشاهده کېږي، خو که چېرې هنر معرف ته لاره وکړي او فرهنګ معرف ته لاره وکړي، د تیاتر هنر چې په حقیقت کې د ټولنې د ناخوالو د تمثیل یو روح مناکسي، دا که چېرې د شاګردانو ذهنیتونو ته لاړ شي، نو هغوی هم قلم راخیستلی شي، هم ډرامه لیکلی شي او هم تمثیل کولی شي. فقط کې دا ډېر ستر ابتکار و.
د مدرسې یو تن زده کوونکی وایي چې هر موضوع ورکړل شي، دوی ورته ډراماتیک رنګ ورکولی شي.
زمانم حبیب الله د درنو لسوالی د نیرهار ولایت اوسیدونکی یم او د حمیب صاحب مدرسې د دولسم سنف زده کوونکی یم. درې ورځنۍ دا ورکشاپ چې مونږ ته راکړی شوی و، نو دې کې مونږ ډېر څه زده کړل، لکه موضوع مونږ ته راکړي نو هغه موضوع باندې مونږ کار کولی شو او یو ډرامه مونږ جوړولی شو.
په دغه غونډه کې پر سلګونو زده کوونکو سربیره د پوهنې ریاست چارواکو، د ښوونځیو مدیرانو او د دینی مدرسو مشرانو او استادانو ګډون کړی و، چې په غونډه کې دوه د سټیج ډرامې هم نندارې ته وړاندې شوې، چې یوه یې پرته له دې نه چې خبرې پکې وشي د مخدره موادو په ازرارو جوړه وه او دا یې ښودله چې د ټولنې بېلابېلې برخې یې متضرره کړې دي.
د مېرمن بهیر غړي لالپوري امیرزی په دې وروستو کې یو ناول بشپړ کړی دی. هغه له امیرزی کیسې او لنډې نثري ټوټې هم لیکي. دا د مېرمن بهیر د نقد له غونډو متاثره ده، وایي ډېر څه مې هلته یاد کړي دي. زموږ همکارې مسعودی نیازی مرکه ورسره کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
لالپوري امیرزی، ستړي مشې، په خیر راغلې خپرونې ته.
مننه، ژوندی اوسې، خیر اوسې.
لالپوري، ډېره زیاته خوشاله یم چې نن سره په دې بحث کې ګډون لري. خبره شوې یم چې تاسو نثر لیکئ، بیا په ځانګړې توګه لنډکي نثرونه. نو لومړی راته دا ووایي چې کله مو په نثر لیکلو پیل وکړ؟
کله چې تاسو سوچ د ادبیاتو محصل وي، نو په دې نثر لیکلو کې او یا هم په لیکنو کې دا یوه عمده یا اصلي وظیفه وي چې باید وي. کې پوهنتون کې چې کله ومه، نو دومره اول صنف یا هم دویم صنف کې چې ومه، دومره په دې برخه کې نه وم. کله چې مېرمن بهیر ته لاړم، هلته مې دا نور نجونې ولید، هغه تشویق وکړ. یعنې مېرمن بهیر یوه لاره وه چې ما ته پرانیستله، په هغې لارې باندې لاړم. ما په لیکنو کې زما لوی لاس چې درلود هغه مېرمن بهیر وه، چې زما دپاره یوه غټه دروازه وه، هغسې کې د مېرمن بهیر غړو زه تشویق کړم او ما ته لاره راوښودله او زه په هغه لارې باندې فعلاً روانه یم.
ډېر ښه. یعنې ستاسو هغه تر ټولو غټ مشوق کوونکی مېرمن بهیر ده چې تاسو ته زمینه برابره شوه هلته لاړئ. که د مېرمن بهیر په اړه راته لږ وایي چې هلته څنګه لاړئ، د مېرمن بهیر فعالیتونه څنګه وو، او تاسو چې هلته نثر لولئ، د هغوی کره کتنه، نقد ستاسو په لیکنو باندې څنګه وو، تاسو ته آیا ګټه وکړه؟ د نثر په اصلاح کې مو ګټور وو.
کله چې زه په کابل پوهنتون کې وم، پاکیزه روزو چې هغه هم غزینه فارغه شوې ده، یو ورځ ما یوه لیکنه کړې وه، استاد ته مې ورکړله، استاد چې ولوستله بیا زه فکر کوم پاکیزه روزو ته ویلي چې په دې صنف کې لالپوره چې دا لیکنې کوي. بیا هغې ما نه ماته وویل چې کوی شي میرمن بهیر ته راشي، میرمن بهیر دا مرسته کې تا سره کومک کوی شي. نو مینا نظری چې زما صنفی د هغه د مخکې نه هغه بهیر ته تلله، نو هغې سره زه په اړیکه کې شوم او ما د هغې سره مشوره وکړه. هغه ورځې ما ته وښودله، بیا ورغلله مرته بهیر ته. بیا دا چې ما خپله یوه لنډه کیسه ولوستله د میرمن بهیر غړو هغه نقد یا هم هغه تشویق یا هم هغه لاره چې راوښودله، هغې واقعا زما نثر یعنی د خام نه پوخ که، یعنی هغه اول مرحلې نه ډېر زیات ماته کومک وکړ. د هغوی خبرې چې کله ما نقد واورېد هغه مې په خپل نثر کې عملي که. وروسته اول ماته دومره خوند نه کړ، کله چې مې وروسته ولوسته یعنی په خپله ما د هغه نثر څخه خوند واخیسته. او زما ډېر تشویق کوونکی چې دی زما پلار دی، او بیا چې هغه څه چې ماته لاره وښوده میرمن بهیر د زما استادان دي.
ځینې خویندې اتاورونو کې دا مشکل وي چې دوی نقد په ځان نه مني، وایي چې زه ډېرې ښې لیکنې کوم، یا خفه کېږي، یا که ورته ووایي چې دا لیکنه دې ښه نه وه بیا زړه نه ښه کوي، بل وار لیکنه نه کوي، وایي نه زه نه شم کولای. نو تاسو څنګه، تاسو خو به دا عادت نه لرئ چې یو څه ولیکئ او نقد پرې وشي، که منفي نقد وسي مثلا منفي خواوې ډېرې او تاسو د خفګان احساس وکړئ او بیا ووایي چې نه زه نور لیکنې نه کوم، نه شم کوی؟
طبعاً انسان هم مثبت عادتونه لري هم منفي. نو د نقد خبره هم چې وکړله، زه په خپله اوله کله کې چې پوهنتون کې وم، ما به کوم سیمینار یا هم کنفرانس ورکړه، هغه کې به چې کله زموږ محصلین یا چا به نقد وکړه په ما به ډېر بد تاثیر کوه. خو چې کله میرمن بهیر ته لاړم، په ما یعنی د هغوی هغه د نقد طریقه سالمه وله، داسې بل رقم نه وه. نو د هغه نقد شیوه چې وه په ما ښه ولګېده، هماغه نه وروسته چې دی تر ننه زه د هر چا انتقاد یا نقد چې دی قبلو ما غب ځان کې عملي کوم، ځکه څوک چې نقد پذیر یا غته باندې یو څه ته ځان رسوي، یو مقام ته یو څه ته ځان رسولی شي. نو اوله مې دا خصلت درلوده، خو اوس یعنی تقریبا ډېر مې د بینه وړی ده، کوشش کوم چې بیخي د بینه ویسم. نو د هر چا نقد خپلو لیکنو کې عملي کوم.
که د خپلو نثري لیکنو په اړه راته ووایي چې څنګه د نثري لیکنې مو، آیا مخکې له دینه چې تاسو نثر ولیکئ نثر مو مطالعه کړی و، مطالعه مو ورته لرله، یعنی له پخوا را ورته اماده وی که د تصادفي پروسه وه که تاسو مخکې نه اماده وی؟
نه، اولا چې و زما ناول او کیسې خوښېدلې چې ځینې مجلو کې ولولم، کله چې د مکتب دوران کې وم. خو زما ادبیات چې و لومړی سر کې زما دا پنځم انتخاب و، چون کانکور طریقه ورغلم، اوله مې دونه شوق نه درلوده. بیا چې کله هلته لاړم د نورو نثرونه یا شعرونه به مې چې لوستل یا به چا لوستل، نو ماته به یې خوند راکوه. ما دا کوشش کو چې باید زه هم ولیکم، زه هم د دې هم صنف یم، د عینه صنف کې یاستو یا هم عینه ممکن عینه استعداد مونږ کې وینو، ولې ځینې شم لیکلای. په دې کوشش کې وم چې زه به ټول لیکم. زما پلار هم ویل ستاسو ادبیات دې باید یو څه ولیکي، ځکه لیکنه چې د تلپاتې پاتې کېږي. بیا چې کله مې یو څه ولیکل، هسې یو انګیزه راکول شو، کله مې چې ولیکل به میرمن بهیر ته مې مخکې که، هغوی بیا تاکید کړی ویل چې ښه دی. نو بعد هغه نه د دې پاتې شو چې زه باید دې لار ته دوام ورکړم او وکولای شم چې ښه نثر ټولې ته وړاندې کړم.
تاسو د نثر یوه بیلګه تاسو نه واورو نو ډېر به ښه شي.
ولې نه، زما د نثر عنوان دی قسمت. تلیفون ته زنګ راغی، زړه نازړه یې پورته کړه. ولې سلام مهرباني، سلام څنګه یې، مننه وایه څنګه دې زنګ وهلی، تا سره مې کار و، وایه څه کار. ما درته ویلي و چې نور ماته زنګ ونه وهي. دې ته ګوره، احسان مې هم در باندې کړی، غرور هم ته کوې. د څه احسان؟ د مینې احسان. هغه څنګه؟ خو ما در سره مینه وکړه، ستا مخه مې ونیوله، که نه تا هم حتماً د کوم بل چا سره کوله، نو ژوند دې در خرابه و. بختوره وې چې زه وم. نه نو، تا اوس نه ده خراب کړی، او رښتیا مبارک کوژده دی. اها مننه. نه نو، ما څه خراب کړی؟ تاسو نجونې د چا په خو هم نه یې خبر. رښتیا تا داسې څه ښه راسره کړي؟ درې کاله دی راته د مینې ویل، د پاک مینې داستانونه دې راته بیانول، اخر دې په پټه کوژده وکړه. دا ستا ښه ول؟ زه مړې، ته هسې د چا طبیعت ور خراب کړي. تلیفون قطع شو، مخې را واړه او راته ویې ویل ودیدې ته زما خوار قسمت.
ډېر ښه، ډېره زیاته مننه، ماشاءالله، ډېر زیات ښایسته نثر و. واقعا د زموږ د ټولنې هغه ځینې خبرې چې زموږ په ټولنه کې اوس دي، ځوانان ورسره مخامخ دي، هغو سره ډېر مطابقت کوه. نو لالپورې، که تاسو راته ووایئ چې تاسو د په نثر لیکلو کې کوم سبک پیره وسته، یعنی یو څوک مو ایډیال ده چې هغوی چې نثر لیکي تاسو د هغوی په لاره ځئ، که یا ځان ته ځانګړی سبک لرئ؟
تر اوسه خو ما ځان ته ځانګړی سبک نه ده ټاکلی، خو اکثرا چې کله د ایمال پسرلی او یا هم د اسدالله غضنفر لیکن لولم یا هم د اجمل ښکلي، نو د دوی لیکن ما ته ډېر زیات خوند راکوي. کوشش کوم چې د دوی په لاره باندې پخه کېدم او د دوی لاره ونیسم.
ډیر ما چې تاسو نسلونه ولیدل سناسه مطالعه کړل په ډیر وړ چوکاټ کې مو راخستې دي، یعنی لنډکی نسرونه ورته ویلی شو. نو څنګه کولای شئ مثلا تاسو په لنډ چوکاټ کې هغه یو موضوع چې دغې تصویر ورکوي؟
مخکې چې اوږده نسرونه او یا هم مقالې وي نور هغه نو داسې لنډ نسرونه ما مخکې نه لوستلي. اوس په اوس وخت کې اکثره لیکوالان همدار لنډ لنډ نثرونه لیکي، ځکه چې وخت کم دی او څوک اوږده لیکنې ته زړه نه ښه کوي. نو هر څوک کوشش کوي چې خپل موضوع او خپل انځور چې دی په ډېر لنډو کلمو کې راونغاړي او تر لوستونکي ورسوي. نو زه هم کوشش کوم چې دا کار مختوی سمو د هغوی لاروی اوسم.
ډېر ښه. تر اوسه پورې مو څومره لنډ نثرونه لیکلي دي؟ یعنی تعداد مشخص درته معلوم ده؟
لنډ نثرونه یعنې ما خو اوس په نثر لیکلو برخه کې په خیخې دی هم په همدې لاره روانې. نو زما لنډ نثرونه چې دي ډېر کم دي، یعنې په شمېر کې نه راځي. او د دې تر څنګ ځینې مقالې لیکم او لنډې کیسې هم، او یوازې یو ناول لرم چې هغه ناول ما پخپله هم تر اوسه په چاته نه ده مخکې کړی چې په هغې کره کتنه وشي او هغه راوباسم.
ډېر ښه، ډېره زیاته مننه. او څنګه کله مو د دې کوشش هم کړی چې خپل نثرونه مو چاپ کړي یا تر اوسه چاپ شوي دي په ځینو مجلو یا سایټونو کې؟ د دې کوشش مو کړی ته چې کېدای شي کله دا تصمیم لرئ چې کتاب ولرئ له خیره او د نثرونو ټولګه ولرئ چې نور اورېدونکي او لوستونکي هم ترې مستفید شي؟
تاوان کوشش می کړی چې ناول لومړی سر کې ما ته خپل نثرونه دونه فکر می کړی چې دونه به خوندور نه وي. نو ځکه ما پټ ساتلی ول چې کله مې هوس د خپل ملګرو ته مخې کوم هغوی ته نه خوند اخلي. نو په دې د دوی دغه خوند اخیستل ما هسې چې تر څو زه خپل نثرونه یعنی چاپ کوم او تر لوستونکي ورسوم. نو فعلا ما په دې برخه کې د ځینو نظریات راټول کړي او په خپل نثرونو کې غواړم چې هغه تطبیق کړم او بعد هغه چاپ ته ورکړم.
ډیره زیاته مننه. که تاسو نه یو بل وړه لنډه نثري ټوټه وورو نو اوریدونکو به هم ته خوند واخلي او موږ به هم خوشاله شو.
ما د دې نثر عنوان مې چور کړه انسان او تیګه. موټر کې وم، لارې بندې وې، زړه مې تنګ شو، سترګې مې یاري خواته غړولې. سپین لوړ موټر مې تر سترګو شو چې ما ته یې نوم هم نه راتلو. ډریورو تر څنګه یې ناست کست، تریو تندی لرونکی په لاسونو کې تسبی. دواړه موټرونه سره جوخت روان ول، شکېدلې جامې، ببر سر، خیرن او چاودن لاسونه. انجلۍ د موټر ښیښه ور وټکوله، ته څه غوښتنه یې وکړه؟ لاس یې اوږد کړ، سترګې له امیده ډکې. هغه کس په تریو تندي غبرګو سترګو ورته اشاره وکړه چې زه انجلۍ. دا هر څه انجلۍ تر سترګو تېرول، بیا بیا یې غوښتنه کوله. تر څنګه نورو کسانو ورته پت پته کتل. انجلۍ په زړه ماته شوه، لاسونه یې اوږد نیولي وو. یو تن راغی، مخې ما ونه لیده خو له جامو ښکارېده چې اقتصادي وضع یې چندان نه ده. د انجلۍ لاس په لسګون ډک شو، د سړک له منځه لرې کړل شوه. دې حالت زما دینی خبره رایاده کړه چې ویل به تیګه چې څومره غټه وي هومره سخته وي، انسان هم همداسې وګڼه.
ماشاءالله ډیر زیات خایسته وو، واقعا ما ته ډیر زیات خوند واخیسته. لالپوری امیرزی ډیره زیاته مننه ده چې راغلې موږ سره دې مرکه وکړه او خپل خایسته نثرونه او خوږې خبرې دې له اوریدونکو سره هم شریک کړې. بس خوشحاله او کامیاب اوسئ.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
بلاندې د لوګری ساز په اړه معلومات لرو. اوس د یو لنډ حکایت دا اوریدلو بلنه درکوم چې وږمه رشیدی لولي.
د واورو نجلۍ د جاپان د خلکو یو کیسه. موساکو او د شاګرد مینوکیچی لکلی یو څلری د ژمي په یوه ډیره سړه شپه په ځنګل کې روان وو. استاد او شاګرد د سیند غاړې ته ورسېدل. دوی د په کار و چې مقصد ته د رسیدو لپاره لسینه پوری وزي، خو بیړیوان په خپله جونګړه کې نه وو او بیړۍ د سیند په بله غاړه ولاړه وه. د سیند اوبه خورا یخې وې، په هغه سړه شپه کې تېرېدل ورنه ممکن نه وو. موساکو او شاگردی مینو کیچی دا غوره و بلاله چه دا بیڑیوان پا وڑکی جنگره کیش پس با کری. استاد تجر خوب برغی. خوشاگردی تر دیر پوری ویخ پاتیشو. دا موساکو دا شاگرد مینو کیچی سترگی آخر سر برغلی. خوشی بنیم پس پا دست حال که را ویخ شو چه پا مخی دواور یخ بسرکی را پریوتل. ور پرانیسل شوی او کوتی تچوک را ننویتیو. دیده ور پام شول چه پا کوتا کی پس پینو زلی دون کو جامو کی یو انجلی ولاده ده. خزه یو توشی بی زی پا زی نیغا ولاده و. او بیا دست پینگیری استاد پا مخور چی تشوه. مینو کی چی تا پا حقا تپا تیاره کی دنجلی دسا براس ورخ کارشو. چه لسپوک موس خیاد دست پین لوگی پسیر دباندی راود. د سپینو زلی دون کو جامون جلی کبو دو دقیقی پا بودا استاد باندی همداسی ور تیجه و. بیای ملانی غکره را توشوا او مینو کیچی تای سر ور نگدی کرد. د مینو کیچی پا مخ باندی ده غی یخی سا چه ده جمی ده چیلی ده سیلی غندی در دون کی و ولگی ده. ده سپینو جامون جلی ور تا وویل. ما گفتل چه هم آغازی چل در سر وکرم. لکستا لچنگ لوری بودا سر چی می وکر. خودزوانی او خکلی نو اراده می بدل کرد. ده سپینو زلیدون که جامون جلی مینو کیچی تا خبرداره ورکر چه که دزما دراتلو کیسا بلچاده کری و سم دستی بدی و وشنو. جلی دیده خبری لکولو روست سم دستی پوپانا شوا. جلی چه غایب شوا مینو کیچی پخپل استاد موساکو باندی آواز وکر. خود زوابی و نورید. مینو کیچی خپل استاد و خوزاوه او ور معلومه شوه چه ده هغه بدن ده کنگل ده توتی غوندی سور ده او روح بیکی نشته. او رزش پی تیری ده او فصلنا بدلی دل را بدلی ده. پا ده منز که یو بل وقت همداسی ده جمع موسم و چه مینو کیچی کورتا ده تلو پلارکی یو احکولین جلی ولی ده. جلی یو کی نمیده او ده تیو ویل چه یه دو خارتا روانه ده. غواری حال تا کار وکری ده چانو کارشی. د مینو کیچی انجلی خوخه شوه، زره پا توپونو شو او پختنه ورنه وکره. واده دی کرده دی که مجره دی، حقی ورته وویل، واده مینه دی کرده. ده لزان سره کور تا یوره، چو رزی ورسته واده ور سره وکر. مینو کیچی لده خزی دلس و ماشمانو پلار شو. ماشمانی هم ده دی غندی تر اکثر و کسانو خکولی و او سپین روخانه پوسته که لرد. کله چې ډیر کلونه ورسته د مینو کې چې د مور ځن کندنو خبرین ګورته ډیر دعاوی وکړي او دا خبره په ټوله سیمه کې خبره شو چې خنګور خوخه داسې خوشاله ساتي لکه له یو کې چې خوشاله و. یو شپه د شپو چې یو کې د ستنې کار کاوه او د څراغ رڼا یې په مخ پرې وتله خپل میړه ته ناڅاپه د سیند غاړې په جونګړه کې د سپینو ځلیدونکو جامو د نجلۍ غوندې ښکاره شوه. یو کې ته یې وویل، یو کې دا اوس چې دی د سراغ رڼا په مخ لګیږي ما ته کټ مټ د هغې نجلۍ غوندې ښکاري چې په اتلس کلنۍ کې مې د ژمې په یوه سړه شپه کې د یوه بیړیوان په جونګړه کې لیدلې وه. هغې ښځې په خپل خورا ډېرې سړې سا باندې زما استاد وواژه. زه ډاډه یم چې هغه به څه ناآشنا اروا وه، خو عجبه ده نن شپه ته د هغې غوندې. یو کې د ستنې کار لرې خطا کړ. په مخ یې بوږنوونکې مسکا خپره شوه. میره تای غاره ورنگ دیکره او پلوار آوازی وویل، هغه زوام زه یوکی اونا چی پا هغش پا جونگری تا درغلم اوستا استاد می وواشه. ای بیلوزه بی زمیره تا واده کری وچه ده هغش پی کسا با هیچ وقت تی چاتا نکوی، خو اوست دیجمن ما تکره او که دیده لسو ویدو ما شمانو خاطر نوی سم دستی می وجلی. گوره گوره دیده ما شمانو زورول او جرول لما پت نپاتیگی. که دی کله هم وزورول بیانو د ژمی په یوه سړه شپه کې چې واوره اوري زما انتظار باسه، زه به په داسې شپه در پسې راځم او وژنم به دي.
نورې به له ستورو ډک پلو غواړي، زه ستوري کېدو ته منتظره یم. تا باید تا اغلی نایمه غنی دای. اغلی نایمه غنی لچو کلون رایسی شایدی او لیکوالی کوی. دا ماشومانو دا روزنی او پالنی پا برخه که گنی مقالی لیکلی او جبالی دی. زموږ همکاري فریبا ظاهر دا غلی غنی یو غزل د کلمه کړی دی، دا اوریدلو بلنه درکوم.
ز د خپل هیلو انزور کریم، ز د خپل هیلو انزور کریم، حسی خلق وای چې شاعر یم، دا چې تلای خوب می رښتنه ایسی، دومره په بخت کله زور ورایم، نلرم غرور په الوتو باندې، نلرم غرور په الوتو باندې، باز نیم شاهین نیم کوتره یم. یو خوا ته رښتیا بل خوا خوبونه دی، یو خوا ته رښتیا بل خوا خوبونه دی، څنګه فیصله وکړم او درایم. خدایا رهنما می تر منزل سه، خدایا رهنما می تر منزل سه، لپا ملا سنا دی سوال کرایم. نوری با لستورو ڈک پلاو خواڑی، نوری با لستورو ڈک پلاو غواړی، ز ستوری کې دوته منتظر یم، ز د خپل هیلو انزور ګرایم، هسي خلک وایي چې شاعر یم.
د کابل ښار ځینې سپینګیری دا خبره کوي چې یو وخت د حکومت لخوا په لوګری ساز بندیز ولګېده. د حکومت د فرمان په اساس چا نسوای کولای په هوټلونو، موټرونو او نورو عامه ځایونو کې دا ساز واوري. وجه یې دا وه چې دا ساز ډېر مست و، خو نن سبا هغه مست ساز نورو دوړو وهلی. سازیانې وایي دا ژوندۍ موسیقي چې یادول یې کلونه کلونه ریاضت غواړي، اوس په ښارونو کې څوک نه اوري. هر څه برقي سازونو لاندې کړي دي، بازار ته هغوی دی. په همدې باره کې مې یو رپورټ چمتو کړی دی، دا اورېدلو بلنه درکوم.
په وطن کې چې د موسیقي تاریخ ته ګورو، نو په مختلفو دورو کې چندانې خاطرخوا نه و. په افغانستان کې له ډېر پخوا کلیواله، درباري او مذهبي موسیقي رواج وه. په بودایي دین کې به په سومیو کې ساز کېده، له هغه راوروسته دربارونو ته هم لار وکړه. خو دې سیمې ته د اسلام له راتګه سره بودایان په تیښته شول او درباري موسیقي بنده شوه، مګر په کلیو بانډو کې موسیقي روانه وه. له رباب، تمبور، دمبوري، دوتار، ستار، غژکې، شپېلۍ، سرنا، ډول، زیربغلي، چمبې او منګي سره به سندرې بلل کېدې. په تیرو سلو کلونو کې کلاسیکه، اماتور او کلیواله موسیقي موجوده وه، خو محلي سازیان وایي موږ ته حکومتونو چندانې توجه نه ده کړې. د محلي موسیقي په پرتله کلاسیکي او اماتوري موسیقي ډېره وده کړې ده. محلي موسیقي همهغسې تر خپلو سیمو پورې محدوده پاتې شوې ده. سازیان دا خبره هم کوي چې یوازینی محلي موسیقي چې هغه هم خپل هنرمندانو پاللې او اغیز یې لا هم محسوس دی، لوګری موسیقي ده. لوګری موسیقي په شرنګېدلي ساز مشهوره ده او د مختلفو سیمو محلي سازیان د دې مکتب لارې کوي. او بجار کوم زیارت نا شین کی بابا کمی قبر کا مثال نا پتو رسنو لوګری موسیقي د ساز د الو په اړه ویل کیږي چې ډېرې افغاني آلې دي لکه سرنده، ډولک، رباب چې بیا ورسته باجا او تنبور هم سازیان ورسره ملګری کړی دي. د دې مکتب اساس استاد دوری لوګری خو چې د هغه له وفات وروسته زوی سلام لوګری د پلار په پله روان شو او بل وروري ماشيني سرندغه غوله. د مخکینی نسل اوس همدا درې استاذي چې عمرونه خوړلې استاد سلام لوګری، استاد بیلتون او ماشينه کله ناکله ساز کوي. خو ځوان نسل لکه څنګه چې د مخکینی استادانو د موسیقي په بهیر اغیز پروتو، دوی ډیرای دا خبره کوي چې اوس وخت خلک غربي موسیقي خوښوي، د ساز آلې برقی شوي دي، څوک زحمت په ځان نه تیروي. په همدې باره کې د استاد دوری لوګری لمسای خبرې کوي. راځئ تر مرکې لمخه د لوګری ساز سولارې په رباب کې له سردار مدو واورو. صابر زلمی ډولکی دی. په لوګری ساز کې سرنده او دو سره ډولک مهمې آلې دي. صابر وایي چې پخوانی استادان اوس زاړه شوي، ساز نه کوي. پخوا ماشيني استاد سرنده غږوله، اوس ناروغ دی. په ځوانانو کې څوک نشته چې سرنده وغږوي. یو وخت به بیلتون استاد تنبور غږو، هغه هم زوړ شوی. اوس موږ ځوانان د تنبور په ځای کاسیو غږو. د صابر په وینا پخوانی ډولکونه تر اوسنیو ښه وو. لومړی د صابر ډولک او بیا یې مرکه اورو.
صابر لوګری صاحب د لوګر ډول غږون کې صاحب.
صابر جان دا راته وایسته دغه تاسو خو ډول غږوي، دغه پخوا ډولونه چې وو د لوګر د سازیانو هغه ډېر لوی لوی ډولونه وو، رشمی به لرلې. دا ستاسو ډول چې زه ګورم دا ډېر وړو کې ده، څه تفاوت لري له ډولونو؟
والا صاحب مخکې خو دغه ډولونه ډېر غټ غټ وو صاحب او رشمی وو. اوس دغه پیچکی پیدا شوی ده صاحب، د دې چې دغه محفل کې هغه وشکي کنه لږ ډېر زر واپس تبدیلیږي. د هغوی رشمی تبدیل لږ مشکل ده، اوس خلک لږ هغه شوی ده خبرې کوي چې ولې دا ولې وشکي ده صاحب.
یعنی دا هم د دې په خاطر په کیفیت کې هم څه تغییر راغلی؟ هغه ښه وو که
دا نه هغه ښه وو؟ دا اوس لږ سخت ده، خو مخکینی ډولونه چې هغه رشمی ډېر نرم وو او هغه له سپیکر نه بغیر هم ډېر غږ ویستو. اوس دغه سپیکر باندې هم دومره غږ نه و باسي، هغه څومره چې غږ ویستو.
اوس څوک دی د لوګر مشهور ډول غږون؟
اوس صاحب د لوګر مشهور ډول غږون کې صاحب یو کبیر، یو زلمی ده، یو پکې زیم نور، بل یو مونجیم شته،
ډیر معمولا موږ کوم سیمه ته وړي د ستاسو ګروپونه چې ودونو ته ځي او نورو خوښو ته ځي کوم کوم منطقو ته ډیر
والا صاحب لوګر ته ډیر ځو دغه چاراسیا ته ډیر ځو خیرآباد ته او چاردی ته پغمان ته کوم خلک چې د ساز د لوګر موسیقي باندې پویږي دغه هوټلونو ته ځو دغه کابل ښار کې ځو صاحب
ته نو اوس داسې وکړه د اتڼ یو ډول ته ووهه
په دوړه سترګو
اتڼ دې همته خوب اتڼ سیمه اتن دین
ولا صاحب ده خود لوګر هم ده د جلابات هم ده ټول
فرزند پکتیا سیمه او پکتیکا او دا سیمه کې به یو څه فرق کوي
ډیر فرق صاحب دی خو ستان د ګردیز اتن د جلابات د لوګر ډیر فرق کوي
هغه بیا د غوډ زده د کومه د سټیوګه
او صاحب دی پکتیا هم غوول شم د ګردیز دم د خو
مهرباني د پکتیا
دغه دی پکتیا اتن ده صاحب سب دی پکتیا تاند سے
دی خوش بیا څنګه
دی خوش دغه څنګه
بل د کومې سیمه داسې متفاوت اتاند
دا سب دی لوګر د سی اتنوی صاحب د لوګر اتاند
ډیره مننه صاحب جان کور دی ودان
د لوګر د ساس پیل د سلامی په ساس سره کیږي راځي لمړی به یو سلامی له باجی واورو بیا به خاغلی احمد شاه لوګرای راته وای چې سلامی د څه په خاطر نسی
چې مو یو نغمه وغږوله ما معمولا د لوګر په موسیقي کې دا اورېدلې ده دې ته څه وایي
دغه دې ته سري ساز وایي سري ساز وایي چې مونږ دغه واده ته چې ځو دا برنامه چې ځو هلته ټول مېلمله سره مونږ داسې سلام علیکم نسو کولی له ساز خپل ساز څخه هغه دوی ته یو احترام یو جوړ پخیري لساز لطرف نکه و سیاغتا سر ساز لوگری وای
دا تنها دا لوگر پا ساز که معمول دا که پا نور سازونه کمسا
نه صاحب دا صرف پا لوگر سازونه که دی
دا لوگر مشهور سندرغاله چی و فرزند سلام استاد و بلتون استاد و دوی زهیر سوی دی سپنگری سوی دی دغه اوس مشهور سندرغاړي څوک دی لوګر
اوس په لوګر کې مشهور سندرغاړي سیدی ماروجان لوګری دی ماموجان دی ز پخپل احمدشاه لوګری ما نور الکار مشته دی ځوانان دی سه نصرجان لوګری دی ناصرجان دی فراجان دی دغه الکانو نوې ځوان شوی دی خپل موسیقي مختوړي
د موسیقي وضعیت څنګه ده په خاطر به وو د لوګر خپل آلی وی د موسیقي فرزن ډولی وو سرندای وو رباب وو تنبور به ور سره غول کده اوس چه شی دی و دغه آلی د موسیقي زیاتی سوی کمی سوی
اوس کمی سوی دی هغه کسان سه سرندای غول دو استادان و استاد قادر استاد عجبگل آقا دوی ملشه بیده یا وی جوانده ده آقام بیمار ده استاد ماشینه لوگری وی سی طول کسان پیجنی استاد دوری لوگری زوی ده استاد سلام رور ده آقا سپینگرسه بیده او سی اولک نه پایداشه بیده سی آقا مونگه تشویق که و سی سرنده بیا شروع که او تنبورم سوک نسته سی و تنبورو غگوی مامو جان لگل غگوی خوب یا و کزی آقا سی خپل گروپ سر غگوی او مونگ سر سیده داغ کیبورد داغ شان لگ لگ سازمان موسیقی لک دکه کی؟
نه اوز دست و که داغ نان سبات کم سندره دیر مشهوره ده میربانی و که داغ را تواغ کار.
داغ سندره نان سبات دیر مشهوره ده دا شعر و شاعری ماموجان لوگری کرده مات دلوگر منی رایادش می.
میربانی داغ کار.